که حکومت افغانستان میخواهیم که اگر میخواین که این مشکل رای حل پیدا بکنیم، موضوع بیکاری لطفا جدی بگیرن.
تشکر، خدا نگهدار شنونده عزیز.
السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادی متاسې د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته راغلم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نورو وزارتونو ته نزي، او د امریکا دفاع وزیر وی پاکستان ته د غوښتنو یو لیست سپارلی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دې خبرونې په سر کې له ملالې بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې د نن هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري. او د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سه شنبې په ورځ د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل دای وای از ماش منه داده چیز مج امنیتی و دفاعی قواوی به یوازی ده قوی ده استعمال مرجوی و مشروع قوا باوی. هیچ بل چوک باید ده صلاحیت و توان و نلری چی ده افغانانو پا مقابل که لقوی کار واخلی. ده حقوق کسانو پر بلانده چی ده بیرغ ملی گتو او اساسی قانون پر زد دریجی یوازی به امنیتی و دفاعی زواکون تجهیز سی او ده تجهیز به ده خلکو به بش پرنم لا ترسر کیجی. ولسمشر غنی هم درز ویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوی له سنگره تشتیدلی دي، او هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړی ده، او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سې شنبې په ورځ چې نن دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده چې د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي. دی وایي
د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
شاغلی شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبیني سته، خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپلاین د پیلولو کارونه دوام لري. د دې اتحادیه رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی ده د ټاپي پروژې کار د روان میلادي کال په می میاشت کې پیل سي. دی وایي د ټاپي پایپلاین د افتتاح لپاره په هرات کې د کاري ټیمونو لخوا جریان لري، او د روان کال په می میاشت کې به افتتاح سي، او ټاکل سوی ده چې څلورو واړو هیوادونو ولسمشران هرات ته راسي او د ټاپي پروژې د تهداب ټبره کښیږدي. شاغلی خادم وایي چې هرات ته د ټاپي پایپلاین له رسېدو سره به افغانستان اقتصاد وده وکړي او په دغه هیواد کې به د پانګونې زمینه زیاته سي. دا لوی اقتصادي پروژه د ترکمنستان ګاز له افغانستانه پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. مایک پومپیو وویل که د امریکا استخبارات د دې ارزونې ملاتړ هم کوي. دی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ روښانه کړی چې پاکستان باید سخت دریځو ته د خوندي ځایونو ورکولو څخه لاس واخلي چې امریکا ته تهدید پېښوي. د زیاته کړه چې ډونالد ترامپ پاکستان ته ویلی وو چې لدغه چې امریکا به او امریکا به ورسره شریک ملګری هیواد پاتې سي خو پاکستان باید د سختريزو خوندي ځایونه لمنځه یوسي. او د سوریه پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمنځه وړي دي. د سوریه سنا دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې دا حمله پلازمینه دمشق ته نږدې د جیټ الوتکو امځکې څخه امځکې ته ویشتونکو توغندوی په وسیله سوي ده. پوځ ویلي د اسرائیل جیټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطیفه سیمه کې پر پوځي پوستو توغندي ویشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د امځکې څخه امځکې ویشتونکي راکټونه هم وکارول خو د سوریه دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه ویشتل او لمنځه یې یوړل. د سوریه د حکومت له مخالفینو سره اړوند رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریه یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی ارزول سوی خو ویل کېږي په قطیفه سیمه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب واحدونه لوی پوستې لري. مخکې اسرائیل ویلي چې د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال لپاره به د سوریې له خاورې کارولو څخه د ایران مخه نیسي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي شورا ټول غړي باید د ګمارون لپاره نور وزارتونو ته لاړ نشي. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې امریکا دفاع وزارت وی پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالر مرسته بیرته پیل کړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې باید ترسره کړي. بل لور ته په افغانستان کې ناټو ځواکونه او د افغانستان ملي شورا وی که پاکستان پر افغانستان د اکمالاتو د ناټو د اکمالاتو لارې بندې کړي افغانستان باندې به کوم تاثیر ونه لري.
څنګه نورې لارې هم لرو چې ناټو ته دغو لارو نه دوی ته کومکونه ورسېږي. نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مرستیال وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي خو افغان کډوال باید هم اماده شي له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شي.
موږ دا ویلې شو چې داسې دیارلس نیم لک خوښه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسفیر د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د شمالي او جنوبي کوریا غانو د استازو ترمنځ له دوه کلونو وروسته خبري شوې دي. په دې اړه پم د خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ د خزل لپاره ونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی چې د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبري کولې ویل که وکیلان د وګمارون لپاره وزارتونو ته ورزي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې د خبر شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا د غونډې ته ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر تر ارزونې وروسته به عملي شي. محمد حدیث پردیس په دیړه ریپورت لري.
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو د لاسلرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي خو خایي د لومړی ځل وی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنشي. خغلی غنی د سې شمې پورز د پولیسو په اکاډمۍ کې د 346 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې ویل هغوی چې په واسطه او پیسو مقرر شوی سنگرونه پریخي او غلاوی کړی دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر شوی سبا یې غلا کړی ولستانه غوړي او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقرره د پاره نرازی کراغلی ثبت سي په تلویزیونو کې د خپور سي چې موږ وکړی سو پوسو او زه یوه مقرره د فشار لاندې نه امضا کړم او همدومره پوسی چې زه خبر یم چې څوک فشار مقرره یږي.
ولسمشر همداراز ژمنه وکړه چې لدی وروسته بعد کورنۍ چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس تر سره نشي. د خغلی غنی په خبره تر هغه چې پولیس اصلاح نشي د قانون پلي کېدل بستونز منوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې په خوا د کابینې یو شمیر وزیرانو د مدینی ټولنو ځینو غړو او عوام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د ښکېلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسي جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر یو بریده د ولسمشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوته نیسي. د ښاغلي ځاځي په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیوروکراسۍ له کبله د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره وزارتونو ته ورځي. نوموړی د وزارتونو له لورې ولس ته د سمې رسیدنې لپاره د یوه شفاف او ټولمنلي میکانیزم په رامنځته کېدو ټینګار کوي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. وایس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې وویل:
با تدوین یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس وعده میتونم که و استراتژی فعلا تدوین شده.
دی وی در اتلونکو څلورو کلونو لپاره دی وی هر اړخیز استراتیژي چارې پای ته رسیدلی، او تاسو ته واده در کوم هغه استراتیژي به راتلونکي ونې د خو لارښوونه لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک په خبره د ولس او پولیسو ترمنځ د موجوده واټن د لمنځوړلو لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ حوصله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازی وی تر هغه چې امنیتي بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه نشی مشکله به وی چې بشپړ اصلاحات دی عملی شي.
و امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نور وزارتونو ته نزي. تاسیس موږ غاکله ازادي رادیو او د امریکا دفاع وزارت وی پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالرو مرسته ته دوام ورکړي د مشخصو اقدامات ویلي چې د هیواد بایت وکړي. واشنگتن اسلام آباد تورنوي چې د حقانی شبکې په ګډون د هغو سخت دریز ورانکارو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ له امله تیرونه د ولسمشر ټرمپ ادارې له دې هیواد سره د مرستو د بندولو په ترڅ کې د ائتلاف د ملاتړ د مالی صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر په ارزښت مرسته هم بند کړي. نوریاس نوری د دې موضوع په اړه جزئیات راټول کړي دي او همدا شی بر اثر په سټوډیو کې دي. نوری سه مهرباني.
بله مننه مراد صاحب. د امریکا دفاع وزارت وایي متحدو ایالاتونو پاکستان ته ویلي چې که غواړي چې واشنگتن د امنیتي مرستو په ترڅ کې ورسره د په سلګونو میلیون ډالرو مرستې بیا پیل کړي باید څه وکړي. د دفاع وزارت وایي ډګروال راب مینینګ د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي. د طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه او د حملو پلانونکي باید نور امن ځایونه ونه لري او نه هم د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د ویان له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د یکشنبې په ورځ له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان سره د دې هیواد مرسته مشروطه ده، او تر هغو چې دا هیواد د سخت دریزو او ورانکارو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي دغه مرسته به ترلاسه نه کړي. هغه وویل:
We see the Pakistanis continuing to provide safe harbor havens inside of Pakistan.
مګوینو چې پاکستانیان په خپل خاور کې هغو ترهګرو ته چې د امریکا متحده ایالاتونو ته خطرونه ایجادوي پناه ورکړي او امن ځایونه یې ورکړي دي. موږ له تر ټولو غوره لارې پاکستانیانو ته دا وایو چې دا مسله نور د منلو نه ده. په دغه شرطي مرسته سره دوی ته یو چانس ورکوو چې که دغه ستونزه هواره کړي موږ خوښ یو چې له دوی سره کار وکړو او یو شریکي واوسو، خو که دوی دا نه غواړي موږ به امریکا خوندي کړو. تیرونه ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د مالی صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر مرسته بند کړه. وی ویل چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پنهکه کولو لپاره کافی اقدامات نه دي کړي. د ائتلاف د مالی ملاتړ صندوق له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې عملیاتو سره مالی مرسته کوي. دغه راز له پاکستان سره بل مسله د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د پوځي وسایلو او تجهیزاتو مسله ده چې د هیواد ته اجازه ورکوي چې خپله پوځي ټکنالوژي پرمختللې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویان دغه راز ویل متحده ایالاتونو پاکستان ته دا خبره واضح کړي چې کوم مشخص اقدامات باید وکړي او کولای شي. مننګ زیاته کړه: موږ دې ته آماده یو چې له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په وړاندې له توپیر پرته کار وکړو. موږ به په دې اړه په خصوصي توګه هم د پاکستان له حکومت سره خبرو ته دوام ورکړو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پنټاګون چارواکي دا مسله څاري چې آیا اسلام آباد به په عکس العمل کې د کراچۍ له بندره پر امریکا افغانستان کې خپلو پوځیانو ته اکمالتي لار وتړي او کنه. د پنټاګون ویان ویل تر اوسه پورې جمهوریه کوم نهخه نه درلیدل چې پاکستان د ګواکې د غلارې ته مخه کړي. ښاغلی مهننګ دا هم وویل چې په اوس وخت کې د مرستو بندېدل دایمي نه دي او نه هم هغه نورو برخو ته ځانګړې شوي دي. پر اسلام آباد واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د پاکستان یوې محکمې د امریکا ضد هغه مذهبي مشر خوشې کړی چې له 2000 لومړي کال وروسته یو وخت له په زرګونو رضاکارانو سره افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د امریکا پر ضد وجنګېږي. دغه مذهبي مشر صوفي محمد نومیږي چې مدافع وکیل یې ویلي د روغتیایي دلایلو له امله د هغه د خوشې کېدو حکم شوی دی. محمد چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله خسر هم دی له 2009 کال راهیسې بندي دی. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې او د پوز نورو ادارو د ایدیالوژي له مخې د طالبانو پوځي او مالی ملاتړ کړی او همې په افغانستان کې خپل رقیب هند نفوذ د زیاتېدو د مخنیوي هڅه کړې ده. اسلام آباد دغه تورن ردوي او خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به برعکس نتیجه ورکړي.
ډېره زیاته مننه له نوریاس نوري مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې بیا پیل کړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد یې باید ترسره کړي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر وایي چې پاکستان لا هم سخت دریځو ډلو ته پر خپله خاوره پناه ورکوي. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې خپلو میشتو ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای له بلې هرې بدیلې لارې ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګه وایي که پاکستان د دې لارو د بندولو لپاره اقدام وکړي د ناټو پر فعالیتونو به تاثیر ونه لري. اکرام الله اکرام پر رپورټ لري.
روس له هغه چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنۍ ځواکونو ته د تجهیزاتو د انتقال د لارې په بندېدو بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کسه هم په ځانګړي ډول په دې اړه نه غږیږي، خو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت د بیلابیلو لارو نه اکمالولی شي. د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت مرستیال وین کون فوکنر ازادي رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په بیړنۍ حالاتو کې دوی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام لپاره له بیلابیلو انتخابونو کار اخلي. خغلی فوکنر په خپل دغه استول شوی پیغام کې د کوم ځانګړي انتخاب نوم نه دی اخیسته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي هم ورته نظر لري، وایي چې د پاکستان له لوري د ناټو د تجهیزاتو د لارې تړل کېدل به د تروریزم په وړاندې پر روانه مبارزه هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نو دا په افغانستان باندې هیڅ منفي تاثیراتونه لري، ځکه چې موږ نورې لارې هم لرو چې ناټو ته لیږو لارونه دوی ته کومکونه ورسیږي. نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او د تروریزم د منځ وړلو په خاطر باندې صادقانه اقدامات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ وړاندې نیشن پاکستاني ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو او خوراکي موادو د انتقال د لارې په بندولو بحثونه پیل کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغې د دې اقدام هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړي، خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل فریب او دوکه ورکړي. لدی وروسته د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته ځنډولي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل لخکاره کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس په یو خبري غونډه کې دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا اسلام آباد به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندي نه کړي ویلي وو دې ته هیڅ اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کار پوهان بیا وایي چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف په دغسې مسایلو کې هر وخت د باج اخیستنې هڅه کړې ده. له ډلې باری عرض ازادي راډیو ته وویل:
که پاکستان واقعا داسې یو مرحلې ته امریکا او پاکستان ورسېږي چې هغه لاره بنده کې، یو خدا دی چې امریکا کوچنی دولت نه دی، د وړاندې څخه هر څه د مخه ارزیابي کوي او بیا عمل کوي. هغوی پخوا هم د مختلفو لارو څخه ګټه پورته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه ډېر شوي چې پاکستان هم د امریکا په وړاندې دې اقدام ته حسولې ده. د پوځي چارو د کارپو باری اریس په باور پاکستان چې د اقتصاد لپاره یو کمزور هیواد دی نشي کولای په دې برخه کې له امریکا سره خپل زور وازمایي، ځکه د پوینا د پاکستان د غکړنه به امریکا اړ کړي چې په دې هیواد نور فشارونه هم راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پا پاکستان کې د افغان سفارت مرستیال وایي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب العجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړي دي، خو افغان کډوال باید هم آماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. په پا پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تمدید شوې ده، او افغان کډوال باید له دې هیواد د پاکستاني چارواکو په وینا د روان جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه تر ورستۍ نیټې پورې ووځي. پر دې موضوع ملالۍ بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې ده، او په سر کې په پاکستان کې د سب شو او ناسب شو افغان کډوالو د شمیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي، یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه، خو په هغه کې په 2010 کال کې نږدې 6000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 1.5 لک خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال، هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 1.5 لک ته رسېدلي وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیون ته دواړه ارقام ورسېږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بې اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د نسیار خوا کډوال چې بیرته په خپل خوخه هیواد ته ځي هغه ته یو مالی مرسته یو څه امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده، او هغه کم پیکیج چې ورکول کېږي هغه هم اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام موږ یاد کړو چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي، او داسې یو واقعي بنانه نه دی ټاکل شي او کولی شي چې کډوال په دوی په خپله خوښه او یو عزتمند توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم د آمادګۍ لري په ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نه شي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو بهرحال موږ هم په حکومتي سطح باید آماده کې ولرو، او هم زمونږ کډوال ذهن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړي چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دې خبرې ته کومه خوشبیني شته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولې دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسمن موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس په رسمن کوم مطلب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دې د هغه چینلونو نه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحداتو وزارت یا د بهرنیو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی، ځکه چې دغه ضرب العجل چې دی دا غیر واقعي بنانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپل پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کولی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیالو چې د پاکستان د حکومت لخوا افغانانو ته د ضرب العجل ورکولو چې وای په یو میاشت کې به ټول افغانان له پاکستان وځي په دې اړه خبرې کولې، او دوی هم ویل چې دوی هڅه کوي چې د افغانانو د پاتې کېدو موده د غلطه تمدید کړي، خو افغان کډوال هم باید اماده وي چې خپل هیواد ته ستانه شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي محاس ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی نه وغوښتل چې د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه له ملت نه بخښنه وغواړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې طالبانو د شتون اړوند د سید حامد ګیلانی څرګندونې د پاکستان په ګټه دي، خو ښاغلی ګیلانی په یو خبري ناسته کې ویل چې د خبرې ناسم تعبیر شوې دي. تفصیل له خان محمد سینځ خورو.
په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو د موجودیت په تړاو د ملي محاذ د ګوند د رئیس پیر سید حامد ګیلانی د وروستیو سرګندونو په اړه د راپورته شوو انتقادونو په لړ کې مشرانو جرګه وایي چې ښاغلی ګیلانی د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د سید حامد ګیلانی د سرګندونو په اړه د سناتورانو له انتقادونو وروسته وویل د ګیلانی سرګندونې د پاکستان په ګټه دي.
د حامد ګیلانی بحث او وینا دا د ملک په خیر هم نه ده، د په خیر هم نه ده. واقعا د بیرونی بالخصوص د پاکستان د پاره او د هغوی د ګټو د پاره بیان ورکړی. زموږ غوښتنه جدي دا ده چې د خپل ملت او ټولنې نه بخښنه وغواړي.
مسلم یار وویل د طالبانو او داعش مرکزونه په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور او کویټه کې دي. په دې نامه شوراګانې لري، فتواګانې ورکوي او له پولې اخوا تجهیز او تمویلیږي. همداشان ځینې سناتورانو هم د پیر سید حامد ګیلانی خبرې د پاکستان په ګټه وبللې او ټینګار یې وکړ چې ګیلانی په غیر مستقیم ډول د پاکستان د پالیسیو ملاتړ کړی دی. د ملي محاذ د ګوند مشر پیر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو ډیری مشران په افغانستان کې دي او له دوی سره اوس له بل هر وخت نه زیاته د خبرو زمینه برابره شوې ده. د سید حامد ګیلانی د دغو سرګندونو په وړاندې د حکومت ځینو مشرانو او ولسي جرګې سخت غبرګون ښودلی او دغه خبرې د ملي ګټو خلاف او د پاکستان د استخباراتي ادارو د خوښۍ لپاره بللې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د سید حامد ګیلانی د خبرو پر وړاندې غبرګون ښودلی او د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې وویل نړۍ اوس په دې حقیقت پوهېدلې چې د طالبانو او د دوی د مشرانو مرکزونه چیرې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه څرګندونې له واقعیت نه لرې ګڼلې او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې اوس هم د طالبانو او ځینو نورو تروریستي ډلو مشران د ډیورن له کرښې اخوا اوسیږي. بلخوا سید حامد ګیلانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د پښتنو پر وړاندې وویل خبرې ناسمې تعبیر شوي، حال دا چې د ده هدف په افغانستان کې د سولې ټینګښت دی.
تعبیرای سو شد سه روز از گذشت توضیحات کافی داد
ناسم تعبیرونه شوی پر موضوع درې ورځې تیریږي په اړه کافی توضیحات ورکړل شوی. ما وویل چې دا کار مې د خدای او د هیواد د دېرش میلیونه مظلوم نفوس په خاطر کړی. زه په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار کوم.
په خاطر دې د ملي محاذ د ګوند د خبرونو مسؤول محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته ویلي چې سید حامد ګیلانی کوم هیواد ته برات نه دی ورکړی، خو د مشرانو جرګې رئیس وایي که سید حامد ګیلانی د خپلو سرګندونو په خاطر له ملته بخښنه ونه غواړي راتلونکی مسؤلیت به یې تر خپلې غاړې وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي او جنوبي کوریا استازیو نن د لومړي ځل لپاره د کوریا ټاپو اسمه د غیر اټومي کولو د پوزي خبرو او ژمني اولمپیک پر سر بحث وکړ. دا خبرې نن سهار په یو غیر پوزي شوي سیمه کې تر سره شوې. سفیولا ستنګزی په رپورت لري.
د دواړو کوریاګانو استازیو نن له دوو کلونو وروسته سره ولیدل او لومړنیو خبرو یې ځینې نتایج هم له ځانه سره لرل. د جنوبي کوریا د اتحاد مرستیال وزیر چان هی سونګ وویل شمالي کوریا په نننۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې خپل لوبغاړي او دولتي پلاوی به د پیونګ چانګ ژمني اولمپیک ته واستوي. د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک د فبروري له 15مې پیلېږي. ښاغلي سونګ همداراز د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو ټینګار وکړ او شمالي کوریا ته وړاندیز وکړ څو د ځینو پوځي شخړو د مخنیوي په هدف د شمالي کوریا او جنوبي کوریا نظامیان خبري پیل کړي.
دامن منجوګي مېنګجورین سورل کېګرو ایسانګاجو
موږ وړاندیز وکړ چې د نوي کال نوي چینایي کال په خاطر د کورنیو د یوځای کېدو په سر خبرې وکړو. له دې سره په خوا کې موږ همداراز وړاندیز وکړ چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځیان خبرې وکړي څو د یو شمېر رامنځته کېدونکو حادثهي شخړو مخه ونیول شي. د شمالي او جنوبي کوریا استازي وروسته له هغه نن سره وکتل او په ځینو مسایلو موافقې ته ورسېدل چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له سیالې کوریا سره د خبرو لیوالتیا وښوده. نړیوالو له هغې ډلې امریکا متحده ایالتونو، چین او جاپان د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اوسنۍ خبرې ښې بللي او هیله یې کړې چې د لانجو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. اخوا شمالي کوریا هم په ډاګه کړه چې نن یې له یوې جدي ارادې سره په دې خبرو کې برخه واخیسته او خبرې ښې تیرې شوې. د شمالي کوریا د سوله ییز اتحاد د کمیټې مشر ری سان ګون د غونډې په پیل کې وویل مونږ د نن ورځې خبرو ته له یو جدي او رښتینی لیدلوري او ورورولۍ فکر سره راغلي وو او هیله لرو چې دا خبرې ښه نتیجه ورکړي. تر غونډې وروسته د شمالي کوریا استازي ری سان ګون په تلو تلو کې یوې خبریالې ته وویل چې خبرې په ډېرې صمیمانه فضا کې مخته ولاړې. په 2012 کال کې د شمالي کوریا له خوا څو پرله پسې راکټي او اټومي ازموینې ظاهرا له ټولو زیاته په جنوبي کوریا سخته تمامه شوه او ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا له دې کار لاس واخلي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د غراس تاسو کولای شئ په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په واضح ډول ووري. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نیس پروګرامونه، نیمه نړۍ د خزل لپاره ونې خبرونه او د غراس د ګړې اچار تفریحي خبرونه لرو. د غراس تاسو د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوري. خو اوس د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې او د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لامرالې بشیر اورو.
افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجوي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدن له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپ لاین د پیلېدو کارونه دوام لري. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. او د سوریه پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او له منځه یې وړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دې سفر پر مهال د روزنیز کمپ تر څنګ د متحده عربي اماراتو پر وړاندې درې تمریناتي لوبې د جنوري په 14 او 23 نیټه ترسره کړي. ښاغلی هوتک وایي له تمریناتي کمپ وروسته به د کرکټ ملي لوبډله د افغانستان په کوربتوب له زمبابوې سره 2 ورځې او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. د دغو سیالۍ لړۍ به د روان میلادي کال د فبروري په 15 نیټه پیل او تر 19 پای ته رسیږي. د کندهار ولایت د فوټبال د دوهمې درجې تورنمنت دوهم پړاو پیل شو. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس محمد نصیر نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه تورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړي چې هر ورځ یو لوبه ترسره کیږي. ښاغلی محمد نصیر وایي دغه تورنمنت 2 ورځې دوام کوي. د دغه تورنمنت هدف د کندهار د فوټبال ملي لوبډلې ته د نویو لوبغاړو معرفي کول دي. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه ریال مادرید او سلتویګو لوبه دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د سلتویګو په کوربتوب ترسره شوه. د لالیگا په جدول کې ریال مادرید د 2 امتیازونو په لرلو څلورم مقام، خو سلتویګو د 22 امتیازونو په درلودو سره 15 ځای لري. او دغه راز د لالیگا د تیرې شپې په بله لوبه کې اسپانیول 1-0 پر وړاندې مالاګا ته ماتې ورکړه.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. پروانه خبرونه کې د غالی اوبدلو یو مرکز ته ورزو او هلته به د حقوق خزو لکار او فعالیت خبر شو چې غالی یا قالینی اوبي. په دې اړه په خبرونه کې په یاد مرکز کې د کارګرو میرمنو په خبرو سربیره د دوی د کاري محیط د لاخ کولو لپاره د مرکز له مسول سره هم غږیدلیو. دا خبرونه مسعود نیازی جوړه کړې او زه وګما جبار خیل یې وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، غالی د افغانستان لرغونی صنعت دی چې زرګونه کاله مخینه لري او د ښه نوعیت له مخې په ټوله نړۍ کې ځانګړې شهرت لري او دغه شهرت د هغو افغان میرمنو د ظریفو او نازکو ګوتو برکت دی چې دغه غالی اوبي. په افغانستان کې د غالی اوبدلو حرفه تر ډیره ښځو پورې محدوده ده او دغه چاره په کور دننه ترسره کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د غالیو د لاښه تولید او پروسس لپاره ځینې فابریکې، مرکزونه او د تولید ځانګړي ځایونه هم جوړ شوي دي چې هم دا صنعت په معیاري ډول بازار ته وړاندې کوي او هم کارګرو میرمنو ته د کار زمینه برابروي. د همدغه ځایونو له جملې یو هم د افغانستان د غالیو او ګلیم مرکز دی چې له دوو کلونو راهیسې په کار پیل کړی او نږدې شپېته میرمنې پکې د غالیو د اوبدلو په برخه کې کار کوي. دا چې دا مرکز د میرمنو لپاره څه آسانتیاوې لري، زموږ همکاره مسعود نیازی له نږدې ورغلی او له دغه مرکز یو ژوندی راپور برابر کړی چې تاسې اوریدو ته رابولم.
اوریدونکو، د کابل د نساجۍ فابریکې ته راغلی او دلته غواړم له قالین بافو ښځو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې وکړم. دغلته یو لوحه لیکل شوی مرکز قالین و فرش افغانستان، په دیوالی د قالین او بیلابیل تابلوګانې هم زړول شوی دي. داخل به ورشم او له هغو میرمنو سره به خبرې وکړم چې دلته قالین بافي کوي. اوریدونکو، دا د دې مرکز هغې برخې ته راغلم چې د غالیو اوبدلو ته ځانګړې شوې ده. زه چې کورم ډېره لویه خونه ده او زیاتې کارګاګانې پکې ښودل شوې دي او هر یوې ته دوه یا درې میرمنې ناستې دي. ټولو میرمنو ځانګړې کالي پتن کړي او ماسکونه یې هم اچولي. تر کومه چې زه ګورم دغه غالۍ د رنګونو د ترکیب، نویت او نقشونو له اړخه له نورو افغاني غالیو سره توپیر لري. زمنګ یو خورده کارګا کې لګیا ده د فولادي، شین او خاکستری رنگ قالینې اوبدلو په حال کې ده. لدی سره به مرکه وکم. تاسو مونږ راته وای؟
زمون زحل دی، همدلته قالین بافي کوي.
زحل جانې، څومره موده کې چې تاسو قالین بافي کوي؟
درې کال.
ډېر ښه. څنګه د قالین بافي زده کړه؟ څنګه دغه برخې ته راغلی؟
مونږ چې د اصل ترکمن یو، دا قالین بافي خو زمو پیشه ده.
خخ په خوانه تاسو قالین بافي کوي؟
کور کې زده کړې.
د کار پاره دی راته وایا، سهار څو بجې راځي تر څو وخت کار کوي؟
سهار اته بجې فصلور پر
سالور پر کار. څنګه دا کار نه دی راځي؟ د کار شرایط څنګه دي؟ اسانتیاوي څومره دي؟ درته ترانسپورت د شیان لري؟
موږ ترانسپورت نه لرو، نامه دوی ته نشته.
اېد مو څومره د څومره معاش اخلي؟
5000.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه
خوشاله اوسئ.
خوشاله.
اوریدونکو، د مرکز یوې بل برخې ته راغلم چې دلته زمونږ غړي خويندې ناستې دي په کارګاه کې قالین بافي کوي. دغلته زمونږ یو بل خور ده چې لګیا ده، زه به ورشم له دې سره به خبرې وکړم. تاسو مونږ نوم راته وای؟
زمونږ نوم ارسو ده. دې پروژه کې یاته میاشت کې چې موږ کار شروع کړی، سلور کاله مخکې کار کړی، کور کې مخکې کار کوله، نو سلور کاله مخکې دا کړی او یاته میاشت کې چې دلته مې شروع کړی.
څنګه دا دلته د مرکز کې څونچونی استه تاسو سہولتونه څنګه دي؟ اسانتیاوي په دې اړه ته وای؟
او خدای، سہولتونه هټل دي او زموږ ټول یو فامیل باندې، یعنی ټول یو پاده چې فامیل په شان دي، موږ دلته کې نو اتفاق او سمیمیت همدغه منتظر ستاسو.
تاسو پر اثر تاسو ځایونه چې وو چې دلته کار کوي او کور کې څومره توپیر لري سره؟
یعنی کور کې جنرال نه دی لپاره دي چې تاریا په وخت رسیدګی نه رسیدګی یا تر سمې نه یا کار کله خو اقتصاد کنه د فامیل دلته خدمه مونږ دلته لازم کار په ما غمیاش مې خپل ماهنه پیسې اخلو
او بل خبر دا چې کنه دا قالینو بدل دبرسانه کارم نه ده تاسو چې سهار تر مازیګر ناس تستي د قالینو وبي څومره د ستړیا احساس کوي
خسته کیدل خو اول سره کې خسته کیدل خو زموږ غزمګه کار باندې نو مجبور هر ورځ زموږ اندغه کار ده ستړکی جو خسته کیږي خو بیا مجبور یاسنو
دا پیسې چې خپل بیا نه ځان ته مصرف کوي کورنۍ کې
نه نه لږ مې شکی چې پلان مې مرشه وي دا د کور مشرم زهمه دا پیسې چې خپل موته
ډیره مننه
ډیره مننه تاسو نه
او ریتون کو دلته زموږ ځینې خويندې چې دوی ماشومان لري او دلته کارم کوي دلته یو خور دلته دی په پختم چې دا کله کار تر ازي ماشومان څنګه کوي یا د غوړي فارم ځینې سہولتونه دلته شته چې خپل ماشومان دلته آرام کی
سلام علیکم خور تاسو مونږ راته وای
بی بی زهرا
څومره وخت کیږي چې دلته کار کوي
سالور میشت کی
زهرا جانې تاسو وعده کړای ماشومان
مله سالور ماشومان میده دوا پاکو د پاکستان کې دوا پاکور کې
دلته کو د پاکستان استان ته وشته د ماشومان لپاره تاسو ماشومان ځان سره ولای
او خو مقصد لاره مشکل ده دوا ماشومان د چا په لاس می دوده شیان راو
بیا ماشومان مو چې کو د پاکستان کې دی هغه په تبن شیدې مرکوي کله کله اجازه درکوي چې ورشي
یو درې بجې زما شیدې ورکوم لاس بجې غرمې یو سات تفریل
هفته کې څو ورځې رخصت لري
هفته کې هم دا یو جمعه رخصت لري
کله
کله ځینې ستونزې ولرې اجازه درکې میاشتې یا ورځ رخصتي لرو بیا بل غیر حاضر کیږو
ماش چې خلی بسنه مو کوي
نه سالور زره ماته پاتې کیږي یو زره فکر کرایا کی
تاسو به تخپل کار شروع کړئ ډیره زیاته مننه
تشکر
اوریدونکو اوس د مرکز هغې برخې ته راغلم چې دلته وړکتون ده او د دغو کارګرو ښځو د دوی ماشومان دلته ساتل کیږي ورپسې مله د دې وړکتون استاد سره به خبرې وکړم او هغه ماشومان به مو ګورو چې دلته دوی سره دي او دوی آرامي
زما نوم نسیمه حکیمی دی و میاشت کېږي چې په دې مرکز کې د کودکستان استاد یم دغه مېرمنې چې دلته کار کوي خپل ماشومان دلته راولي او زه ترې ساتنه او پالنه کوم د دوی لپاره د درس او ساتیرۍ امکانات هم شته وړکتون د غالۍ اوبدلو له مرکز سره نږدې دی نو میندې په ورځ کې دوه ځله اجازه لري چې دلته راشي او خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي
خاورې دونکو اوس ته دې مرکز هغې برخې ته راغلم چې د دغو میرمنو په لاس اوبدل شوي قالینې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي دلته ډېرې زیاتې قالینې دي چې په رنګارنګ رنګونو کې رازړېدلې دي او هر یوه یې ځان ته ښایست لري او د ویاړ ځای هم دی چې زموږ افغانې میرمنې دومره مهارتونه لري چې کولی شي دا ډول تولیدات ولري د دې مرکز له مسؤول دلجم منان قاسمي نه به هم د مرکز او د هغو میرمنو د ستونزو په اړه پوښتم چې دلته له دوی سره کار کوي
دا سنتر چې مونږ پرانستل کړی دی د ټول کارګاګانې چې مونږ انستال کړی دی شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون
هغوی لپاره ترانسپورت لرو مونږ بیا معاش هم ولرو او د صحت په اړه زمونږ فکر شته دا خو زه منوم چې د دې معاش کم دی په مسلکي کارونو په مقابله ځکه چې د نن سبا د قالینونو دومره ښه مارکیټ نه لري همدا معاش چې مونږ دې لپاره په نظر کې نیولې دي هغه ورکو چې بیا هم کېدای شي زمونږ په پلان شته چې اگر مارکیټ ښه شي زمونږ آرډرونه ډېر شي د دې هغوی معاش هم مونږ اوچت کوو
چې په افغانستان کې کارګر میرمنې څومره په کاري محیط کې لکاري مسؤلیت برخمنې دي او هغه څه چې لازم ده د دوی حقوق ورکول کیږي او کنه په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي
وضعیت زنانی کارګر در افغانستان قناعت بخش نیست
په افغانستان کې د کارګرو ښځو وضعیت چندان ښه نه دی زموږ د څېړنو له مخې ډیری کارګر ښځې د کم مزد په مقابل کې کار کوي کارځای کې تبعیضي چلند ورسره کیږي له ټاکل شوي وخت څخه ډیر کار کوي او دې ته ورته نور ستونزې
له بده مرغه کازین میرمنی د خپل کار له ناوړه وضعیت څخه شکایت وکړي له کار ایستل کیږي د کارګرو خځو بل جدي ستونزه د دوی صحت دی چې هیڅ توجه ورته نه کیږي ډیری کارګری میرمنی د کار په جریان کې په تنفسي دملاو په خو درد په ناروغي وخت کیږي او دا هغه ستونزې دي چې افغان کارګری خځې ورسره مخ دي
او مشکلات حسن کې سنون افغانستان به تاسو پنځه نار
اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې دغو کارګرو میرمنو د اسانتیاو ترڅنګ ځینې ستونزې هم لرلې چې یوه یې هم د معاش کموالی و خو پوښتنه دا ده چې په دولتي او خصوصي سکتور کې د کارګرو ښځو په کار او فعالیت کنټرول کیږي او هغه موارد چې د کار په قانون کې د کارګرو په اړه ویل شوي تطبیقیږي او کنه په دې اړه زموږ همکارې مسعود نیازی د افغانستان د کار ټولنیزو شهدا او معلولینو چارو وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدی سره مرکه کړې ده
احمد صاحب لمړی کډاله ته وچی افغانستان کې ستاسو سروې لمخې څومره میرمنې د قلم بافي حرفه باندې بوختې دي
ډیر زیات مننه د په مجموع کې هغه فقره په افغانستان کې موجود ول ډیر کانو را پدې خو زمونږ په بیلابیلو برخو کې چې خزینه هم دی غنه یعنی لری نو یعنی په قلم بافي او هم تاسو ځین نورو کړنو کې یعنی دوی په خپل کور دی نه یا هم بهر دوی مصروف دي کارو هغه امر چې په خو کې موږ په باندې تکانه کول پر دې سیمنګ په دې روسي کې ازینی برنامه ته لاسلاندې ستاسو پریوته ونی کو دوی په شکل یو مودرن سیستم سره چې نیوی شهرکونه مشخص د قانون بافي د پر د قانون وبدلو د پر ته نظر لاندې د نیوی خارګور کې صنعتي به جوړیږي په خیر سره او دوی به په غزا کې پیو مودرن فضا کې پیو سم فضا کې پس دوی خپل مسؤلیت به دوی نه د چې دوی یغه ژوند له خطر سره او له ګواک سره مخامخ وي د څه کوم شمیره له پر د شمیره په برخه کې زب خونې شمیره نسم کوي تاسو هم له پر د سیمنګ نیوی سروې ته نظر لاندې او د همدغه سروې په اساس من غواړم چې د نوي صنعتي پارکونه په بیلابیل سیمو کې موږ بخښل
او بل خبر دا چې احمد صاحب ځنې کاریګر مېرمنې چې دغه قلم بافي په برخه کې او ځین نور برخو کې کار کوي مثلا دوی ډیر د کار په مقابل کې ډیر کم مزدخلي یا صحي بیمانه لري ترانسپورت دغه ستونزې یعنی دوی د کار په ساحه کې ځین ستونزې لري تاسو د یو مسول اورګان په صفت یا د شرکتونو کارونه ارزیابي کوي چې دوی سره څه ډول چلند کوي د کار په برخه
یقینا ځین ستونزې مانه یعنی کله چې یو برنامه په کور دینه نه تر سره کیږي او کله هغه خبره وزید ته سونز لري یعنی په څه غزه نسام نظارت به مشه کولای کنټرول ساده لیکن هغه مجموعي توګه سبا دوسی او کوم شاید سبا دو وقته تر سره سي هغه شي نه ده سوي یعنی سونز اوس مهال هم شته له پرته موږ اته په ادارات کې سونز لرو نو هغه سونز سپې او کور کې دینه نه تر سره کیږي نو غته اساسه زه فکر کوم چې سونز مانه ده نو موږ یوازنی ډیر کده حل لرم دا ولید له سبا دغه کړنه د کور نه روزي یو خارګور کې صنعتي خارګور ته باید انتقال شي ډیر مننه تاسو نه
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
ګوریدونکو سلام په خو به خلکو له خطر ټول ځان ساته خو سپزې غاخونه غوګونه او نو کان ساتي ورسته بلې په هر څه کې تغییر راځي او آن دښمنه یو هم تغییر کړای دی دعا کوي چې خدای مو له هر بلا وساتي اسی هم د بلاو وخت دی خدای مکړه چې د کومې وی پنجې ته ورنشي د خبرونې په پیل کې مو د لوی شورا تالار ته بیایو
خاغلیو اغلیو خراغلاست نل اجندانه پرته وړم په یو مهمه خبره لتا سره وغږیږم ګورئ مونږ او تاسو قانون سمو او قانون قانون کوو خو متاسفانه چې عمل نه پرې کوو دا خیر چې عمل نه پرې کوو و نیکو لا خل دا خبره خو په مرکه کې باید ونه کړو هر یو چې د کوم تلویزیون او یا رادیو مایک تکینو نو ګومان کوو چې زوراور د زمانه هم دا موګیو پر رئیس جمهور کې هم چورت نه وو په وزیر هم بند نه یو اوان دا چې قانون غریب ته هم سوټي وباسو په همدې څو نږدې ورځو کې مې د دې تالار د څو تنو ویناوې او مرکې واورېدې باور وکړئ چې ویښتان مې جګه شول دومره وویرېدم لکه دا هر یو چې د امریکا روسیې چین او یا انگلستان جمهور رئیسان وی اغوی هم دومره وران دی نزی لکه ده تالار چو خاغلی چی تلیلی دی حکومت قدی اختار ور کوی که ده داسی او نکل بیا با کلا نکوی بیا ده نو نپریگدم فاتو ساتو که بالمر را کزوی او پا پینزو ساتو که بس پوگمی حتی وای چی قانون نمانان پا قانون می چورتم خراب ندهی پا قانون پازم نپاکاوم قانون با چوی او کار بای چوی خود اغا خاغلی خپل توان تا نگوری ده خپل زان طول ور تا معلوم ندهی چی چوم را زور لری چوم را خلق ور پسی والار دی یواز از رب پا دی دادا دی چی سیاسی پاسپورتی پا جیب که دی او پا دوبا استانبول او یا هند که او یا کمبل هواد که کورون او شرکتون او کمپانی لری که سخت پری راغلا غلی با او تختی
رئیس سب اعتراض لرم
مهربانی سب اوه
تا خو ډیر ښه خبرې وکړې او ډیر د خو فرمایل رئیس محترم دا موږ لکه چې مولی در تخکارو یوازې له خپلې کورنۍ څخه 50 میړه لرم سترګې مې په دا ټوله دنیا نه ډکېږي د ورځې 100,000 ډالره مصرف لرم دا مصرف یوازې د ما نه دی رئیس صاحب دا مې د باډیګاردانو چاپړوسانو او اردلیانو مصرف دی بیا ښاغلی رئیس صاحب قانون زه جوړوم قانون ما نه جوړوي دا د تا خبرې داسې معنی لري لکه یو ټټار چې بخاری جوړ کړي او بیا یې احترام وکړي او ورته ووایي چې بخاری ګلې خیر دی سوځومې مه دا داسې معنی لري لکه یو کلال چې له خټو منګۍ جوړ کړي او بیا د منګي امر ته ناست وي اوس موږ هم قانون جوړوو قانون موږ نه جوړوي په خبره ځان پوه کړه
ښاغلیه قانون جوړول او بخاری جوړول او یا هم قانون جوړول او مانګۍ جوړول توپیر سره لري
یعنی چې زه کم اخلم زه لیونه یم او زه پسه نه پوهېږم
نه نه خدای دې نه کوي ما داسې نه دي ویلي
اجازه راکړئ چې زه هم څو خبرې وکړم
وکړئ بیبي څه وایې مهرباني
ښاغلی رئیس صاحب ته هم ملامت نه یې او دی هم ملامت نه دی ټوله ملامتي د دې تالار په څوکیو ډالرو موټرونو باډیګاردانو او بهرنیو سفرونو حکومتی نازونو او د وزیرانو په رشوتونو کې ده که دا شیان نه وای بیا به دې موږ لیدلي وو چې څومره واړه خلک وو او یو قانون قانون دی او باید احترام یې وشي او له ټولو زیاتې دغه د پیسو کور وکړي ځکه چې له ټولو یې د پیسو د کور غړي آزاد او یاغي پریښي دي
زه هم اوس قانون نه منم زه یې لاس موټر لندن اخلاص
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د شخصي روغتونونو اعلانونو ته چې وګورئ نو ته به وایې چې په هند یا هم ترکیه کې اوسم، خو چې دننه ورشي نو بیا به داسې وي لکه خوب دې چې لیدلی وي او تعبیر یې هم سرچپه راووځي. همدغسې یو روغتون ته مو بیایو چې د عاجلو ناروغانو له حاله خبر شئ.
ای گیره می اوف الا گیره می اخمر شوم وای 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 وای
ڈاکٹر صاحب چرته دی
ته درې چې دغه فورمه درته درکم ها
د څه شي فورمه
دلته چې ناروغ راشي لومړی ورته فورمه چول کیږي فیس تاویلیږي بیا ډاکټر ته معرفي کیږي
ژر کوه لورې زوی مې ډېر په عذاب دی ته وګوره څونه په عذاب دی
نوم یې څه دی
انارګل
د پلار نوم یې
بادام ګل
د نیکه نوم یې
انځرګل
څو کلن دی
28 کلن دی
متحل دی که مجرد
مجرد دی ښځه مولا نه ده ورته کړې
نو بیا خو ملامت نه دی چې په نسې درد دی
د نس درد له واده سره څه
بابا ټوکې مې وکړې
نرسې لورې دا د ټوکو وخت نه دی کار ژر خلاص کړه
ښه څه تکلیف لري
نسې درد کوي ګیډه یې
ښه زر افغانۍ راکوي
ولې د ډاکټر فیس زر افغانۍ دی
نه فیس 300 افغانی دی و 100 افغانی ضمانت اخلو.
د څه چې ضمانت
ها واخل راز ډیر بس مکوا ماینه خانه چیرته ده؟
داسې مخامخ چلاړی بیا چپ لور ته وګرځي بیا چې مخامخ لاړی خی لور ته وګرځي دریمه دروازه ده.
راځي او نرسی دا د ډاکټر ماینه خانه خو کلب ده.
کور ته بتللی وي په دغه بل دالیس کې نوکریوال دی هغه ته ورشي.
او که هغه نه و
هغه به خامخا وي.
سمه ده ور به شو.
اخ مړ شوم ګیډه مې چوي نور
بلای چوي. هر وخت مې درته ویل چې کم اخوره کم اخوره اوس به د ده حال نه و.
غلی شه هلک به څال دی او ته څه ورته وایه
چې اوس در ډاکټر پیدا سي.
ته دغه دروازه ور خلاصه که.
ښه دغه دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. د زوی مې په نس درد دی.
ماما زه ډاکټر نه یم پیرهدار یم.
دلته په کوټه کې پیره کوې؟
دروازه مې کلکه کړه ما وی دلته به ویده شم.
نو دا د ډاکټر سپینه چپن دې څه دپاره اغوستې ده؟
ډاکټر صاحب نه و ما وی راځه دا چپن واغوندم چې څیره مې د ډاکټر په څیر کیږي او که نه.
نو نوکریوال ډاکټر چیرته دی؟
نوکریوال نه دی راغلی لکه چې د ملګرو سره جلال آباد ته تللی.
نو اوس دا ناروغ چا ته ورښکاره کړو؟
دغه دی ما ته مو راښکاره کړه او ریسپشن یې به هم لیدلی وي. نورې چا ته ورښکاروئ؟
ولې په دې دومره لوی روغتون کې د شپې له خوا هېڅ ډاکټر نه یې؟
نه ماما زه یې ناروغ مو ژر کوم بل روغتون ته ورسوئ.
اخ پلاره
ازوی ازوی حوصله کوه حوصله کوه
تشناب ته ځم.
دا څومره ښه ځکه خدای کول پرته له ډاکټره ښه سوې د خیره. پیرهداره تشناب چیرته دی؟
دوه درې تشنابه ټول کلب دی چرته له روغتونه د باندې کومې ګوښې ته که.
دا څه وایې؟ نو تاسې نو څنګه کوئ؟
څنګه کوو موږ هم چې مجبور شو د باندې وځو.
دغه نجلۍ څه شوه چې اوس دا پیسې ترې واخلو؟
هغه کور ته لاړه همدغې ته ناست وه چې کوم ناروغ راشي او د ټکسي د کرایې پیسې ته یې بوج کړي.
اوف اله وی پلاره ژر مې کومې ګوښې ته ورسوه په پیسو پسې مه ګرځه بلا ورپسې.
زویه که دې ما منې همدغلته د همدغه دفتر په مخ کې ورته کښېنه چې ور معلومه شي.
ماما پام کوه د خدای دپاره د باندې وځه ما ته کار مه جوړوه.
لعنت دې په دا داسې روغتونونو شو. کښېنه زویه کښېنه همدلته د زړه تشکه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد سمسور وحیدی ستاره امینی حیا وریخیل او رنا هوتک. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوکس پکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
اجوند ل زهرو تک خو بي خمارن تیری بي دردن تیری بي دلدارن تیری اجوند ل زهرو تک انتظارن تیری ژوند له زهرو ډک. دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی تاشوند لزہروں